متمرکز است. با این موضوع رسیدیم به پایان این مجله خبری. همکارم نوریاس نوری به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شما. سلام به شما.
زرغون جان تاسو استدیو میشه. افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاست نوري هرکلی کوم. په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې نن هم کېږي او په کابل کې بیا د سولې د مشورتې لوی جرګې ګډونوال نن هم پر دې سلا مشورې سره کوي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره افغان حکومت ته څه ډول شرطونه کېږدي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د سولې مشورتې لوی جرګه چې ټاکل شوې وه نن پای ته ورسېږي، ښایي سبا هم ادامه پیدا کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان کې د هرات جیش محمد سخت دریځ ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. ایران ویل له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او نورو متحدینو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. په کابل کې د سولې مشورتې لوی جرګه چې ټاکل شوې وه نن پای ته ورسېږي، ښایي سبا هم ادامه پیدا کړي. په دې جرګه کې چې تر 3200 ډیرو استازو برخه اخیستې، د څه باندې 500 کمیټو ډیرو یې پرون خپل بحثونه پای ته ورسول. خو د دې جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی پرون وویل که ټولې کمیټې خپل کارونه د چهارشنبې تر اخره، یعنې تر پرون ورځې ناوخته عمومي غونډې ته وړاندې نه کړي، ښایي جرګه یې وای یا نیمه ورځ وغځول شي.
اگر روز کل روزه در کار کمیته ها بگذرانن و فردا گزارش دیده آغاز کنن، در اون صورت امکان داره که یک روز یا نیم روز تمدید شد وقتی به جرگه.
د دې جرګې کاري کمیټې به نن خپلې مشورې د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. دا جرګه اجرایه رئیس عبدالله پخواني، ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو 12 نوماندانو تحریم کړې ده. طالبانو هم دا جرګه توتیه بللې ده. قطر چې پلازمینه دوحه د طالبانو ته سیاسي دفتر ورکړی او نن هم د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبري پکې روانې دي. په لومړي ځل د افغانستان لپاره خپل سفیر وټاکه. د قطر د امیر په فرمان کې راغلي چې سید مبارک الخیرین الحاجری د افغانستان لپاره سفیر ټاکلی دی. قطر په داسې حال کې د افغانستان لپاره خپل سفیر معرفي کړی چې د هیواد پلازمینه دوحه د طالبانو او د افغانستان د سولې پخلن لپاره د زلمی خلیلزاد د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي د شپږم دور خبرو کوربنه ده. قطر یوازینی هیواد دی چې هلته طالبان رسمي دفتر لري. د پرنیو خبرو په اړه تر اوسه کوم جزئیات نه دي څرګند شوي، خو یوه لویدیز ډیپلومات ویلي چې دا ځل خلیلزاد هڅه کوي چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. د سیمه ییز اردو دیارلسم ټولۍ تر روزنې وروسته پرون د ننګرهار اچین ولسوالۍ ته واستول شو. دا ځواکونه په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو په روزنیز کمپ کې روزل شوي دي. د دې قلو اردو قمندان بریډ جنرال محمد زمان وزیری وایي چې سیمه ییز اردو د ملي اردو په څیر مجهزه ده. د ننګرهار د رسنیو دفتر څرګندوي چې تر دې مخکې هم د ننګرهار بېلابېلو ولسوالیو ته د سیمه ییز اردو 12 ټولۍ استول شوي چې ورسره د دغو سیمو امنیت ټینګ شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان کې د هرات د جیش محمد سخت دریځ ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 118 کمیټې مولانا مسعود اظهر نن دغه شیبه په لیست کې داخل کړ. د دې له مخې بهرني سفرونه بندیږي، شتمنۍ کنګل کیږي او د وسلو بندیز پرې لګول کیږي. تاسو خبر یاست چې مولانا مسعود اظهر له څو کلونو را په دې خوا د بندیزونو د کمیټې له لوري تر څارنې لاندې وو. د جیش محمد ډله له 2001 کال را په دې خوا په نړیوال تروریستي لیست کې شامله ده. هند په تور لیست کې د دې ډلې د مشر د شاملېدو هرکلی کړی. جیش محمد د فبروري په 14 په کشمیر کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د 40 هندي سرتیرو د وژلو مسؤلیت منلی و. ایران ویل سعودي عربستان متحده عربي امارات او نور متحدینو سره د خو اړیکو غوښتن کړي او ترې غوړي چې لخپل گاون قطر سره ژور اختلافات پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون چهارشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د ایشین کاپوریشن ډیالوګ په نوم کنفرانس ته په وینا کې وویل تهران له قطر، کویت او عمان سره ډېرې ښې اړیکې لري او دوی هیله مند دي چې دغه ډول اړیکې له سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره هم ولري. دغو درې وړو هیوادونو او مصر له قطر سره له 2010 میلادي کال راهیسې ډیپلوماتیکې او د سوداګرۍ اړیکې پرې کړې دي. دغو هیوادونو قطر د ترهګرۍ په ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړی دی. د امریکا د عدلی وزیر د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور په باب د دې کمیټې په استماعیه غونډه کې ګډون نه کوي. دا مسله به د ډیموکراتانو او د ولسمشر ټرمپ د ادارې ترمنځ اختلافات لا ژور کړي. د عدلي وزیر او لوی څارنوال ویلیم بار پرون د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې د سنا قضایي کمیټې ته په استماعي غونډه کې له ګډون وروسته وویل چې دی به نن د استازو جرګې چې ډیموکراتان پرې نفوذ لري د قضایي کمیټې په وړاندې خبرو ته حاضر نه شي ځکه د خبرو له چوکاټ سره یې موافق نه دی. د ډیموکراتانو پر نوموړي د هغه مختصر راپور د خپرېدو په خاطر فشارونه راوستي چې له روسیې سره د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د اړیکو او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه ځانګړي مفتش رابرټ مولر په 200 مخونو کې برابر کړی دی. په وینزویلا کې د اپوزیسیون په سلګونو پلویانو پرون په پلازمینه کاراکاس کې لاریون وکړ. دا لاریون وروسته تر دې وشو چې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې ځان پخپله د دې هیواد ولسمشر اعلان کړی د حکومت پر ضد اعتراضونو غوښتنه وکړه. خوان ګوایدو د سشنبې په ورځ د ولسمشر نیکولاس مادورو پر ضد د پوځي پاڅون غږ وکړ. داسې ښکاري چې د ګوایدو دا غوښتنه نه ده منل شوې. ولسمشر مادورو خوان ګوایدو د کودتا په کولو تورن کړی دی، خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن چې هیواد ګوایدو مشروع ولسمشر بولی پرون په واشنگتن کې وویل دا کودتا نه ده چې کله یو مشروع ولسمشر خپل حکومت ته امر کوي. څه ته چې کودتا ویلی شو هغه د وینزویلا د مشرتابه په چارو کې د کیوبا او روسیې مداخله ده. د امریکا متحدو ایالتونو او یو شمېر نورو هیوادونو خوان ګوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت پیژني. روسیه او یو شمېر نور هیوادونه بیا د نیکولاس مادورو حمایت کوي. خبرونه له ازادي راډیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې نن هم روانې دي. په کابل کې بیا د سولې د مشورتي لوی جرګې ګډونوال نن هم پر دې سلا مشورې سره کوي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره افغان حکومت ته څه ډول شرطونه کېږدي. په اورزګان کې چې ډیر ښوونکي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي، په هغو کې چې پرانیستي د زده کوونکي له ډېرو ستونزو سر ټکوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان کې د ایراد جیش محمد سخت دریزي ډلې مشر مسعود اظهر په تور لیست کې شامل کړ. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې بشري حقونو کې مو د معلولیت مسله څېړلې او ژوند په شیبو کې مو هم
دا خپل بغبلا چې دی خپل یو ځای دی چې مثلا بغبلا ورته وایي، یعنی ډیر طبيعي او منظره ډیر لوکس ځای دی، ډیر ښایسته ځای دی.
د کابل د بغبلا پر سیمه خبرې کړې دي. ازادي رادیو اوري په ټوله افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 ته په صافه اوازې اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې دوام کوي. پرون د دې دور خبرو په لومړۍ ورځ د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد د طالبانو د سیاسي مشر او د دوحه د دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره وکتل. یوه لویدیز ډیپلوماټ ویلی دی چې دازل خلیلزاد هڅه کوي چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. په کابل کې د سولې له مشورتي جرګې سره په یو وخت دا خبرې د ځینو امریکایي سرچینو په وینا تر تیرو ټولو پړاوونو ډېرې مهمې دي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د ځینو امریکایي سرچینو په باور په دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي خبرې تر څلورو موضوعاتو راڅرخي: له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د تروریزم پر ضد هلو ځلو ضمانت، د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو پیلېدل او اوربند. د متحد ایالاتونو نړیواله رسنۍ یو پی آی خبر ورکوي چې په دوحه کې دا ځل خبرې تر بل هر ځل د متحد ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د لوړې کچې دي. عمر داودزی د ولسمشر غنی د سولې ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو او امریکایانو د خبرو هرکلی وکړ، خو په مشورتي لویه جرګه کې وویل چې د مذاکراتو پر میز باید د افغانانو شخ هم واورېدل شي. په مشورتي لویه جرګه کې تر 3200 ډیر استازي راغونډ شوي دي او له طالبانو سره د سولې پر شرایطو او لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا جکپوري غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دی چې د قطر په غونډه کې د مشورتي لویې جرګې د اکثریت استازو غوښتنې عملي شي.
زلمی خلیلزاد چې افغاني استاد اوس د امریکا خاص نماینده د سولې لپاره امید لرو چې په دغه مرحله کې چې د شپږم ناشته ده د طالبان نمایندګانو سره د جرګې د سفارشاتو په نظر کې نیولو سره طالبان یو څه دې ته امادګي وښيي چې د روژي میاشت ده اوربند پکې وشي او د اوربند تر څنګه مذاکراتو لپاره هم امادګي وښودل شي.
له ټاکلي جدول سره سم به نن د مشورتي لویې جرګې پریکړې د ورځې تر اخره اعلان شي، خو ورله مخه داسې راپورونه خپره شوي دي چې دا امکانات هم شته چې جرګه تمدید شي. دا جرګه اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو یو شمېر کاندیدانو تحریم کړی ده. د قطر تر غونډې مخکې د پنځشنبه په ورځ په ماسکو کې زلمی خلیلزاد د امریکا په استازیتوب د چین او روسیې له استازو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. په دې درې اړخیزه غونډه کې برخوالو طالبان وهڅول چې هر څومره شر چې کیږي د افغانستان د حکومت په ګډون له یو افغان پلاوي سره د سولې خبرو تکشینی، او د غونډې برخوالو د دې هرکلی وکړ چې اکثریت افغانان د پراخ اوربند غوښتنه کوي. دوی له ټولو خواوو وغوښتل چې سمدستي د شخړو د کمیدو لپاره ګامونه واخلي. طالبانو په یو بیان کې چې ازادي راډیو ته راستولې ده څرګنده کړه چې زلمی خلیلزاد د دوی له سیاسي مشر مولا عبدالغنی برادر سره وکتل. په بیان کې راغلی دي چې لومړی دا مهمه ده چې له تیرې اجنډا سره سم دوه مهم ټکي د قطر په غونډه کې دا ځل نهایي شي: له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل او د نورو په ضرر د افغانستان خاوره استعمال نشي. رویټرز اژانس په کابل کې د یو لویدیز ډیپلوماټ په وینا خبر ورکوي چې دا ځل به خلیلزاد د لومړي ګام په توګه هڅه وکړي چې اوربند وشي. د خلیلزاد یو نږدې همکار رویټرز ته ویلي دي چې امریکایي پلاوی هڅه کوي چې طالبان د افغانانو ترمنځ خبرو ته وهڅوي.
په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ سولې خبرې کیږي، او په کابل کې بیا د سولې د مشورتي لوی جرګې ګډونوال نن هم پر دې سلا مشورې سره کوي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره افغان حکومت څه ډول شرطونه کیږدي که طالبان حاضر شي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. تر اوسه یې له دې کاره ډډه کړې ده. د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو مسؤلین وایي چې ډېرو کاري کمیټو خپل کارونه بشپړ کړي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې آیا دغه جرګه به له مهال ویش سره سم نن پای ته ورسیږي که به وغځیږي. د جرګې له دننه د راپور ورکولو په برخه کې هم د ازادي راډیو په ګډون رسنۍ تر اوسه له یو لړ محدودیتونو سره مخامخ وي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې اوري.
خبریالان د مشورتي لوی جرګې سیمې ته د ننوتو په نیت له 15 ساعتو انتظار او لسو تالاشیو نه له تېرېدو وروسته د امنیتي ځواکونو له لفظي چلند سره مخ کیږي. دلته یو امنیتی کارکونکی د بی بی سی رادیو د خبریال ټلیفون په دې تور اخلي چې د صحنه فلم یې اخستې. بلاخره د ولسمشری مانه او د سولې د عالی شورا د سو مسؤلینو په منځګړیتوب دغه جنجال پای ته رسیږي. دوه خبریالان احمد جواد او خالد نیکزاد د دغه سانسور او محدودیت په اړه د سترګو لیدلې حال داسې بیانوي:
که
څه هم موږ ته د لوی جرګې د پوښښ لپاره کار را کړی و، خو کله چې دننه وړو یو کوچنی ایثار ځای ته یې وړلو او نه یې پرېښودو چې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو لپاره خلاص لاس ولرو. خبریالان د جرګې د پوښښ په اړه له سانسور او محدودیتونو سره مخ دي. له خبریالانو سره امنیتی ځواکونو چلند لامل کیږي چې دوی د لویې جرګې د جوړېدو ځای ته یو ساعت وروسته ورسیږي. خبریالان چې کله د کمیټو ځای ته رسیږي، د کمیټې ډېرو غړو خپل کارونه خلاص کړي وي او ځای پرېښی وي. د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی ویلي چې امکان لري دا جرګه تر جمعې ورځې پورې دوام وکړي. د طالبانو د مالی منابعو بندېدل، د سولې د مذاکراتو د مخه اوربند، سولې ته د طالبانو راماتول او د وروستیو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب د جرګې په کمیټو کې د بحث عمده ټکی و. د لویې جرګې د اتمې کمیټې یوې غړې فوزیه سلیمی آزادی راډیو ته وویل دی وویل زموږ په کمیټه کې د ښځو په هغو لاسته راوړنو تاکید شوی چې په دوو لسیزو کې د تعلیم په برخه کې، د بیان د ازادۍ او دیموکراسۍ په برخو کې ترلاسه کړي دي. په اوربند به هم تاکید وکړ چې په پیل کې باید اوربند وشي او وروسته د سولې خبرې پیل شي. په ورته وخت کې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس عمر داودزی له خبریالانو سره د امنیتي ځواکونو له ناوړه چلنده بخښنه غواړي. ښاغلي داودزی د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې پر وړاندې وویل
برخورد نادرست حرکت شما شده، معذرت میخوایم.
د وویل که ناوړه چلند درسره شوی وي بخښنه غواړم، باید اصلاح شي. نن سبا او بل سبا باید همکاران هڅه وکړي چې دا وضعیت تکرار نشي. موږ د بیان پر ازادۍ او د مطبوعاتو سره پر اړیکو عقیده لرو. دا په داس حال کې ده چې د دغې جرګې له جوړېدو نه د جرګې تر درېمې ورځې پورې خبریالانو ته یوازې درې ځلې، هغه هم تر ځانګړو شرایطو لاندې، اجازه ورکړل شوې چې د جرګې ځای ته ورشي.
د سولې د مشورتي لویې جرګې د 3200 ګډونوالو شاوخوا 10% یې ښځې دي. یوه همدې اتو میاشتو امیندواره میرمن مینا احمدزی ده. احمدزی چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکي ده، وایي له ټولو ستونزو سره سره یې په دې خاطر په دې جرګه کې ګډون کړی چې راتلونکی ماشوم یې په سوله او امن کې رالوی شي. میرمن احمدزی وایي جګړې د کورنۍ ډېر غړي ترې اخیستي دي. ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
نو زما اولادونه چېم رسېږي هغه په سوله کې رسېږي، چې سوله نه وي زما اولادونه نه سي رسېدلی.
د اتو میاشتو امیدواره میرمن مینا احمدزی له ګڼو ستونزو سره د کندهار ولایت له پنجوایي ولسوالۍ د سولې مشورتي لویې جرګې کې ګډون کړی. وایي جګړه یې د کورنۍ ټول غړي ورڅخه اخیستي او یتیمان ورته پاتې دي.
ما کورنۍ ما د لاسه ورکړل، ما زما ژوند نیم کړی سو، زما په ژوند کې مشکلات راله، ما ته یتیمان پاتې سوله. درې ورونه مې د لاسه ورکړي، اخشار مې د لاسه ورکړي دي.
د یوې امیدواری میرمنې لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې په داسې وضعیت کې له کوره بهر ولاړه شي، خو مینا وایي غواړي راتلونکی ماشوم یې په سوله او امن کې ژوند وکړي.
نو نه غواړم چې نور په بېوزلۍ کې ژوند وکړم، غواړم چې د خپل اولادونو در یو ځای ورسوم. نو زما اولادونه چېم رسېږي هغه په سوله کې رسېږي، چې سوله نه وي زما اولادونه نه سي رسېدلی. نو غواړم چې نور جنګ طالبان جنګ بس کړي، طالبان د ښځو حقوقو ته وګوري، مور ته وګوري، خور ته وګوري.
په مشورتي لویه جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی چې 10% یې ښځې جوړوي. د دغه جرګې د جوړونکي کمیسیون مشر محمد عمر داودزی د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د جرګې 250 کاري کمیټو د 1300 هغو مشرانو ښځې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د جرګې په لومړۍ ورځ په خپله پرانیستونکي وینا کې وویل تمه لري چې ښځې په بېلابېلو کمیټو کې فعال حضور ولري. مینا چې د 3/10 کمیټې غړې ده، وایي د ښځو نظریاتو ته د دوی په کمیټه کې ځانګړې پاملرنه کیږي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د 2/10 کمیټې مشرې فرزانه کوچی په بېلابېلو کمیټو کې د ښځو غړیتوب او د یادو کمیټو مشرتابه ته د دوی راتلل ډېر مهم ګڼي.
ارزښت د ښځو موضوعاتو ته خپله ښځو ته لري، نو دوی په بیانیې او قربانې درېږي. نو په لحاظ دا حضور یې اړین دی او نظر یې مهمه دی.
په دغه څلور ورځنۍ جرګه کې به پر دې بحث وشي چې له طالبانو سره څنګه او پر کومو شرایطو سوله کېدای شي. وسله والو طالبانو وار له مخه دا جرګه رد کړي او له خلکو یې غوښتي و چې ګډون پکې ونه کړي. شپږویشت کلنه مینا وایي چې د کلي ښځو ورته دا مسؤلیت سپارله چې د نورو په استازیتوب د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي.
کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه انتخاب یم. دا زموږ د کونډانو ښځو د بېوزلو ښځو کور ته یینه وه چې تا هلته ولاړه سه چې زموږ زامن و زموږ اولادونه یا تعلیم زده کړي یا په سوله کې ژوند وکړي. موږ بالا نوی مرګ نه غواړو.
د جګړو او نامنیو له امله د افغانستان په ولایتونو کې شاوخوا څلور سوه ښوونځي تړل دي، خو مینه هم لکه د خپل کلي د میندو په شان دا هیله لري چې راتلونکی ماشومې لوستی وي، هغه هیله چې په سوله او امن کې ورته ښه شرایط برابرېدای شي.
باغ بالا ویل کېږي چې د اورنګزیب په شاهجهان په وخت کې دلته یوه ودانۍ جوړه شوې وه. د هغې زمان حکمرانانو د هغې نه استفاده کوله. بیا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دغه قصر جوړ شو. نو په هغه زمان کې د هر کار هم جریان درلوده، چون هر کار خلاص شوی نه و. خپله امیر په هملته اوسېده او هغه ځینه حکم روایي کوله. وروسته کله چې د قرغې بند جوړ شو، بیا نو دغه باغ بالا شنه شوله.
ده کابل ده باغ بالا پر سیمه ده جون پشی بو اونیز خبرونه که غیدلوی و برخمو واوری ده لبلی اونیز خبرونه اساسی بشری حقونو سره یو زاید خبرونه پا دوهم نیمهی که در تخبرو. خوست ده افغانستان پر نالیوارو رسپانو تکتنکو ملالای بشیر تا بواک شو.
واشنگتن اگزامینر د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي نوی راپور ته کتلی دي. د مقالې په لومړیو کې د سیګار له قوله ویل سوي چې امریکا نور په افغانستان کې په مهمو کارو پسې نه ګرځي. واشنگتن اگزامینر د سختریدو د حملو زیاتوالي، د افغان امنیتي ځواکونو تلفاتو په امریکا کې د افغان پیلوټانو تېښته او ورکېدلو، د ملکي قربانیانو زیاتوالي او وچکالي په ګډون یو شمېر موارد یاد کړي چې په لیکنه یې پوښتنه کوي آیا امریکا په افغانستان کې بریالی کېږي. واشنگتن اگزامینر په دې ځای کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ځواب ته پام کړی چې مخکې یې ویلي وو امریکا په افغانستان کې دوه اهداف لري. لومړی د سیاسي حل له لارې د تاوتریخوالي کمول او دوهم د داعش او القاعده شبکې پر وړاندې به عملیات دوام وکړي چې د امریکا پر ضد د دغو دوو ډلو د هر ډول حملو مخه ونیول سي. په مقاله کې راغلي چې په اوسني کړکېچن وضعیت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ له طالبانو سره په قطر کې د خبرو نوی پړاو پیل کړ. د دغو خبرو هدف د افغانستان اولس کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودل ویل سوی دی. لانګ وار ژورنال په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د امریکا پوځ د افغانستان په ولسوالیو کې د امنیتي راپور ورکول ودرول. مقاله لیکي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار د نوي راپور له مخې د امریکا د پوځ او ناټو دغه ارزونې د افغانستان په ولسوالیو کې د سختریزو د فعالیتونو څرګندولو او امنیتي وضعیت څارلو لپاره ډېرې مهمې وې. دا راپور د اپریل میاشتې په دیرشمه نیټه خپور سو. مقاله وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د ولسوالیو د امنیت د ارزونې مخه نیولې وي. مقاله یادونه کوي چې د 2013 په جنوري میاشت کې غوڅ ملاتړ ماموریت دا ارزونه محرمه اعلان کړه، خو کله چې سیګار او رسنیو فشار زیات کړ دا پریکړه یې بیرته واخیسته. د لانګ وار ژورنال مقاله وایي چې د امریکا دفاع وزارت سیګار ته ویلي چې د ولسوالیو پر کچه د امنیت ارزولو پر ځای مهمه دا ده چې د افغانستان او امریکا په ګټه جګړې ته د پای ټکی ایښودو د ستراتیژي پر اهدافو تمرکز وسی.
اسدی رادیو اوریدې سهار اته بجې او اندرويش دقیقې دي. په اورزګان کې چې ډیر خونځي د زکونکو پر مختړلې په هغه کې چې پرانستې زکونکې لډې روستونځو سره کوي. د اسدی رادیو خبريال د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ یو خونځي ته ورغلای. خونځي ودانې نه لري خو بیا هم پرانستې دي او زکونکې پکې زکړې کوي. زکونکو بیا اسدی رادیو خبريال ته ویلي چې نه کتابونه لري، نه درسي کتابونه لري، نه کتابچې لري او وضعیت هم ډیر خراب دی. نور حاله د شریف الله شرافت پر پورت کوي.
دا ماشومان د ترینکوټ ښار په څنډه کې په یوه نړېدلې ښوونځي کې په زده کړو بوخت دي او غواړي چې خپل راتلونکی روښانه کړي. په هغه ښوونځي کې چې نه چت لري، نه کړکۍ او نه دروازه. د دې کشمیر څخه کم سلو ته رسېږي. په یوه کوچني سیم کې ناستې او ښوونکي هم په ټولګۍ کې د ځای د نشتوالي له کبله په دروازه کې ورته ولاړ دي او تدریس کوي.
درګ دا ماشومان چې له دومره کړاوونو سره سره بیا هم ښوونځي ته ځي ازادي راډیو یې حال اخیستی.
دا خطیس خپل وینې چې دلته د مکتب چې دی ډېر نړېدلی دی، دا جګړو د کړی دی، د شاګردان چې دي ډېر د غجې وس اوس راځي هلته سبق وایي دونه کې باران سي اوبه راسي دلته په سیند کې ودرېږي درس سره ډېر دغه دی د مخامخ دی دغه سره د اوبو سره د باران مشکل دی نړېدلی دا مکتب همېله دغه د جګړو طالبان راله جنګ سره دغه جګړو دغه همېله بس پنځه کاله کې زموږ د زده کړې سبب تخصیص یو د یو پلاس ولې ته مهاجر سی بیا دغه ته لاړو بازار ته بازار څو ځای برته د لیرا مهاجر سی
په دغه شونځي کې د نارینه ز د کوونکو ترڅنګ شذینه ز د کوونکو هم زده کړی کوي. دوی هم په ورته حالات کې قرار لري او د کتابونو او درسي توکو غوښتنه کوي. رحیم الله د همدی شونځي سرښوونکی دی او په همدی شونځي کې د شونځي دنده هم لري چې همدا اوس ماشومان ته تدریس کوي. رحیم الله یوازې مدرسه لوستی بلکې شونځي نه ده لوستی. دی هم له دولت څخه سخت ګیلمن دی او غوښتنې ترې لري.
نو تا کو نستا حتی موږ دوه صنفه په یو مکتب سره ننه باسو په یو اتاق باندې ستلي نو اتاق شته نه د ناستې ځای شته نه فرشونه شته نه کلمان شته نه کتابچه شته. دی الکوان شته چې هغه دولسم لوست لوجي دی الکوان شته چې هغه کتاب لري لا نه په هغه درس اول یې شروع کړ. خو د دا جګړو په مهال نه په دا ښوونځي کې فرش پاته دی نه د دا ښوونځیو سربېره خوا پاته دی نه ګډر پاته دی نه خښتو پاته دی په کمی نه دی.
ازادي راډیو د یادو زده کوونکو غوښتنې او ستونزې د اروزګان ولایت د پوهنې د رئیس میرزا محمد سالارزوی سره شریکې کړې.
د کتابونو نشتوالی دا د افغانستان په سطح ستونزه ده. انشاءالله هواریږي په نږدې راتلونکي کې د درې لکو شاوخوا په اندازه کتابونه راځي نوي کال کې. نو یو څه مشکلات په دې برخه کې حلیږي. همدارنګه د وزارت د مسلکي ښوونکو مخکې مې یادونه کړه، دا ته غواړو مسلکي ښوونکي باید مطرح کړي. دې لپاره باید دوی خپلې برنامې په کار واچوي. نو وزارت سره اخته یو.
د پوهنې ریاست چارواکو دغه راز ازادي راډیو ته تایید کړی چې په دغه ولایت کې د نامنۍ او نورو لاملونو له وجې دوه اویا نورې ښوونځي مطلق د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي بیا له دولت څخه غوښتنه کوي چې ښوونځي دې ورته ورغوي او ماشومانو ته د کتابونه ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو په پاکستان کې د ایران د جیش محمد څخه دریزه ډلې مشر مسعود اظهر بل اخره په تور لسک شامل کړل. دغه ډله چې هند تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې پر خپلو سرحدي سرتیرو د تیرې فبروري د میاشتې د خونړي برید مسؤوله بللې ده. ملګرو ملتونو په تور لسک کې د مشر د نوم له شامل ملیدو سره د پاکستان نږدې متحد چین مخکې مخالفت کړی و. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
ملګرو ملتو د جیش محمد افراطي ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په لسک شامل کړ. د ملګرو ملتو د بندیزونو کمیټې د چهارشنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې مسعود اظهر چې په پاکستان کې اوسي د دې لپاره په تور لیست کې داخل کړ چې له القاعده شبکې او نورو نړیوالو ترهګرو سره اړیکې لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل په اسلام آباد کې د ملګرو ملتو تر اعلان وروسته د چهارشنبه په ورځ وویل رسمی تګلاره درې مسایل رانغاړي: پر سفر بندیز، د شتمنیو کنګلول، پر وسلو تحریم او دا به پلی کیږي. پاکستان یو مسؤول هیواد دی چې مناسب اجراءات به وکړي. د ملګرو ملتو د بندیزونو د کمیټې په باور مسعود اظهر له ترهګرو سره په پلانونو کې شریک دی. هغوی ته اسانتیاوې برابروي، مالی مرستې ورسره کوي او د هغوی په ګټه نورې ډېرې هلې ځلې کوي. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې ملګرو ملتو وروسته تر دې دا بندیز ولګاوه چې چین هم موافقه وکړه. پیکینګ تر دې مخکې درې ځله له دې سره مخالفت کړی و چې مسعود اظهر د ملګرو ملتو په تور لیست کې راشي. ورته څلورمه هڅه د مارچ په میاشت کې د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې او بریتانیا وکړه چې دا ځل چین له تخنیکي اړخه دا مسله ځنډنه کړه. د جیش محمد ډله له 2000 لومړي کال را په دې خوا د ملګرو ملتو په نړیوال تروریستي لیست کې ده. دا ډله په پاکستان کې ده او د فبروري د 14 نیټې د برید مسؤلیت یې منلی دی چې په کشمیر کې 24 هندي سرتیري ووژل. دا پیشه د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو لامل شوه. هند د ملګرو ملتو د بندیزونو د کمیټې د پریکړې هرکلی کړی دی. د فبروري میاشتې تر برید وروسته د هند هوایي ځواکونو له 1971 کال را وروسته د لومړي ځل لپاره د پاکستان دننه بمباري وکړه. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې هندي الوتکو د جیش محمد ډلې کمپ په نښه کړ. کشمیر له 1940 کال را وروسته چې د بریتانیا استعمار پای ته ورسید د هند او پاکستان ترمنځ وویشل شو او دواړه هیوادونه دا خاوره خپله ګڼي.
یو ځل بیا په مکړې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې ټاکل شوې و نن پای ته ورسېږي ښایي سبا هم ادامه پیدا کړي. قطر چې پلازمینه دوحه کې طالبانو ته سیاسي دفتر ورکړی او نن هم د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې پکې روانې دي. په لومړي ځل د افغانستان لپاره خپل سفیر وټاکه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان کې د ایره د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. ایران وایي له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او نورو متحدینو سره یې د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ترې غواړي چې له خپل ګاونډ قطر سره ژور اختلافات پای ته ورسوي. امریکا د عدلي وزیر د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور په باب د دې کمیټې په استماعیه غونډه کې ګډون نه کوي. په وینزویلا کې د اپوزیسیون په سلګونو پلویانو پرون په پلازمینه کاراکاس کې لاریون وکړ. دا لاریون وروسته تر دې وشو چې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې ځان په خپله د دې هیواد ولسمشر اعلان کړی د حکومت پر ضد اعتراضونو غوښتنه وکړه او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یو قانون توشیح کړ چې ورسره پر انټرنیټ د حکومت کنټرول زیاتېږي. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په وی پانه کې بیا ولولې تفصیل د وی پانه پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه ونې خبرونه د تخبرو د اساسي بشري حقوقو او جون په شیبو کې خطر د مخ کې ستاسو ته پیغامونه راخلو چې د افغان بسمت سو اتل شمیر لارې مو راسته ولې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي حکومت او طالبان باید په روژه کې له قید او شرط پرته اور بند وکړي چې دا میاشت په امن کې تیر شي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي چې مشورتي لوی جرګه نمایشي د ولسمشر غواړي د دې جرګې لارې د ځان لپاره کمپاین وکړي. فضل کریم درویش بیا د پکتیا له زازی آریوب لیکلی دی د سولې په خبرو کې تر هر څه مخکې اوربند مهم دی او د دې لپاره چې نور د وینو تویدو مخه ونیول شي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلی په مشورتي لوی جرګه کې باید پر اوربند خبرې وشي او حکومت باید د ولس په همکارۍ سره له طالبانو سره سوله وکړي. جعفری هم لنډ لیکلی د قطر خبرو ته بیا امیدواریو. او عزت الله رشتین له کندهار لیکلي روژه راغله، هغه شتمن خلک چې پیسې لري باید له بېوزلو سره مرسته وکړي. کور مو ودان چې موږ ته پیغامونه راستوي د افغان بیسیم تسوه اتل شمیرې له لارې ستاسو پیغامونه تلولو. او د خبرونې په دې برخه کې هم د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې خپرېږي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیزه خبرونه واورئ چې د کابل باغ بالا پر سیمې خبرو ته ځانګړې شوې، د اساسي بشري حقونو پروګرام واورئ چې د معلولیت موضوع مو له حقوقي اړخه څېړلې ده.
اساسی
او بشری حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې معلولیت څه دی، په دې اړه کوم حمایتي قوانین شته، افغان معلولین له کومو ستونزو سره مخ دي، او دا چې له دوی سره څه مرستې شوي، په دې اړه په دې خبرونه کې پرې غږیږو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د مرکزي دفتر د ځانګړو څېړنو مسؤل ښاغلی محمد عالم عزیزي دی. عزیزي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې کرته وای چې معلولیت یعنی څه؟
زه هم په خپل وار د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم، او د تاسو د ځوال په رابطه باید ووایم چې معلولیت هغه څوک دی، معلول هغه چاته ویل کیږي چې یوه جسمي، ذهني او